دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خپور کړی خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورني بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کیدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. یو این سی آر دغه راز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالي سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونه ته مو ښځینه فعالانې ګلۍ ولي او میرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګالو په اړه راپورونه خپروي. په تېر بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې، معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نوي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته، خپل ټاټوبي ته له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې هکله وایم چې په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واک کې شوي دي یا وخت رسیدلی دي، ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واک کې وي کار یې کاوه، په ټوله مامورینې وې، معلمینې وې او لاسي کارونه یې کول، لاسي صنایع ترې لاسته درلوده، تجارتي کارونه یې کول. خو د طالبانو پر راتګ سره دغه ټول کارونه درېدلي دي، د وظیفې نه برطرفه شوي دي. ډېری ښځې چې مامورینې وې په کور کې نول شوې او هغه ښځې چې ښوونکې وې هغه اضافه بست شوې او هغه مهاجرین چې د نور هېوادونه هېواد ته راستنېږي په هماغه هېوادو کې د خپل ځان دپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولي وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات یې ډېر دي. نو اوس زمونږ ډېری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي، خپل هېواد ته راغلي دي، دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې، نو دوی مجبوره شوي دي چې سوال ته مخه وکړي، سوالګري وکړي، په رواني ناروغۍ اخته شوي دي او مخدره موادو ته، ډېری ښځو مخدره موادو ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده، او ډیری میندې پلرونه چې محسنه دي، البته پلرونه په مخدره مواد اخته دي، مجبوره شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو ناورین ده په افغانستان کې، د افغانستان د ښځو دپاره، او دا چې په افغانستان کې ښځو د اقتصادي مشکلات سره نه دي مخامخ شوي، بلکې په افغانستان کې ښځو د نور ډېرې ټولنیزې ستونزې لري، د ډېرې ناوړه دودونو ښکار شوي دي. ښځې په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبورې شوي دي، لکه په کم عمر کې ودوي، په سپین ږیرو ته یې ورکوي، د پیسو په بدل کې ودېږي، ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي، او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو، په دې کلیو کې اطرافو کې ډېر درانه درانه کارونه ور باندې کېږي. حتی ښځې د خټې کوي، حتی ښځې په پټیو کې لونه کوي، ښځې د غره نه ډېر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو دپاره راوړي، د حیواناتو ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هېڅ ډول حقوقو نه برخمن نه دي. همیشه په افغاني ټولنه کې ښځو ته په اخیره سترګه کتل شوي دي، او په دویمه درجه کې ورته کتل کېږي.
میرمن سیمینګل، په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلې ولی هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوې ده. ګلې ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اورېدونکي او ستاسو ټول کارکوونکي.
زموږ د میلمنې میرمن سیمینګل څرګندونې به مو اورېدلې وي. د ډېرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه وروستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمنې کړې دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځایه شلې وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمینګل یادونه وکړله، د ژوند ډېر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. همداسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود، چې د لمر د شاده وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو، د تفصیلاتو د برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېیمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده، اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرد په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین، دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې تاسو په یاد وي، پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک په تور واستول. د دوه خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوي. د دوی هغه ترين تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي، هغه چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل عبور وشلې. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به دوباره راتګ، چې دا ورسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په دا خاطر چې دوی رسنۍ ډېر لیدې ساتي، دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی، چې وختن په وختن یو دغه مشروعي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درک کولای شو، اخیستلی شو. نو د دوه نه غټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته، دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غواړي ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور دی. او بیا مخصوصا شزه کوچنیان معلولین مایوبین لکه تاسو چې اپکل، دا همیشه د ناندریو اجه اغیزمن دغه د ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه. اغلی ولی سیمین گل د طبیعي زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که څه هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې تر ډیر له ډیر پخوا دا مروج و هغوی چې معلولیت لرونکي دي کمزوري دي که هغه سپینګیري دي سیاسري دي یا سپینسري دي او همداسې ښځې او د ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې که هغه روغتیایي خدمتونو تر لاسرسی یا نورو مرستو ترلاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې دوی اکثرا هغه له دغو مرستو څخه بې برخمنې وي او یو ډول چلند ورسره کیږي ولی علت څه دی افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي د ماشوم احترام کیږي د سپینګیري احترام کیږي د سپینسر احترام کیږي ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناڅیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي
خبره داسې ده چې کومه څېړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي خلک هم بې ځایه شوي دي کډوال شوي دي اقتصادي مشکلات لیدلې دي د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او بله دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي خپله پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده بیا نو نارینه نه شي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي
مننه میرمن سیمین ګل ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي د نامنه یو ځینو نورو لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځینې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي ده خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخه وي دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی د ماشومان ته څنګه البته ماشومان هم ورسره خو د خزي څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې نارینه غړي البته ونډه ولري ونډه واخلي
چې د نارینه وو د مرستې څخه را شروع کړي دوی فرضاً په کور کې د نن ورځې ښځو سره د ماشومانو سره سره کم د دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدلی شي البته دا ډېر تاثیر لري خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو دا داسې یو دغه د یعنی بشري فاجعه بشري ناورین دی چې په کډننه بي ځای ده او کډ د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتون دي دا یو ډیر غټ دغه لري یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه پر فرد پر کورنۍ پر نارینه پر شجه پر هر چا باندې نو دلته چې شجه او ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کور د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده مګر په مجموع کې دا مطلب باید یو دولتي سیستم پروت دی د جوړ وي چې فرض یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدی مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباو په مقابل کې دغه تبعید دی یو 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 مرستو سره کې یو سیستم او تجور کې او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتون تفاهم د نننه بيځایي د باندې بيځایي د ډېر غټ د غلري تاثیر لري او دا چې د اوسته مودې څخه دوی فردان د غړي ته مهاجرتون دي دې بترازي د غړي د بي اندازې د تاثیر د ټول ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د پښینانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښه غړ تاثیر لري نو په دغه کې کولای شي چې فردان او پاول کدان کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل پر حل کې باید په فکر کې باید وي او سي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم داره ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي له دغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته که د روغتیا په برخه کې د روزنې په برخه کې د او ځینو نورو برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړيږي دلته یو انسار ویلي دي چې د دغه خدماتونو په برخه کې یا ترلاسه کولو په برخه کې هم یو تبعیضي چلند کیږي توپیری چلند کیږي د زیانګالو په ډله کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلند سره مخ دی او دا کوم خدماتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسی نه لري او کلری یې هغه محدود دی
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړ کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړ کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویل یې اوسې چې په فلاني کلی کې چې خځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیایي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکترانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به ښځینه ډاکترانو ته ښه معاش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپله یو تعبیض دی دا په خپله یو د ښځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې یا د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې که چیرې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو لپاره ډېرې په روغتیایي برخه کې ډېرې ښځینه کارکوونکې شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېری ښځې د روغتیایي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزه او ماشوم خپل ژوند لاسه ورکوي خو تر اوسه پورې دونه قابلیت موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته لیکن ټول برطرفه دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري که چیرې دوی د ښځو حقوقو ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې ښځې حقوق لري نو د شرعي حقوقو په ورکولو سره به د ښځې او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعیا دغه خپلو خبرو ته ژمن اوسي کوم حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي که هغه رعایت شي نو د ښځو اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي مونږ هم د اسلامي امارات نه د ښځې هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي د اسلام دین ورته ورکړي دي او ولایت کې دی دغه خزینه چې په کابل کې د قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دی مسلکی دی دا د ولایت ته په خماش سره ولېګل شي په ولایت کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش دوی ته ورکول شي او هلته دی ولېګل شي ترڅو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایت کې مریکیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلای نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات حل تل شي دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي یعنی په کلیو کې همالته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه خزه تعلیم یافته دي هغه تشویق او دغه خزه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې نو دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دا به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د خزه په پرمختګ کې به ډیر رول ولري
مننه اغلی ولی مېرمن سیمنګل د ویخې موضوع یادونه وکړه په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلې دي اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول اما په دغه مهمه برخه کې چې مېرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثره نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ ولی
دا چې نړیشه هم مستاسې د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو دا چې د کومه سرحاله پورې دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهېږو البته په جزئیاتو یې نه پوهېږو په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي دوی و دغه سیستم ته دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم هیڅ رقم پرمختګ پاره کې نشته صرف دغه موږ تاسو چې د څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي دوی دغه نه دي دا نه اساسي پروژې دي فرضاً یو د دغه مثالونو څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه هغه په هغه په دوه عمر کمپیوټر راغله د ریکاریو جوړ کړی وبته چې دا یو خو یم صرف سپین رنگ ور کړی او دا هغه یو دغه د اندازې ډیر اکسونه د ریکل خبروله دا بل خو یې حتی د تونل د بل خو د دخولي اکسونه اعلان شوی د ریکول نه شولې په دې خاطر چې هغه سپین رنگ نور کړی نو دا پر نوې پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري خو ټول دوه عمر حقیقت نه لري لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکړي په دا کم دغه رسنۍ کې پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي ځکه وکي خور مشتت ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو دا مکتبونه چې و موږ نوې مکتبونه نه غواړو هغه د هغه دروازه کې نه تړي د نرسینګ د مکتبونو د د ډاکټرانو د پونټونو هغه دروازه کې نه تړي هغه د فارغ خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دغه نجونی دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنو کوي دا چې فر په کورونه کې اجازه ورکړي نو درځي خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شیز تحصیل وکړي یا نجونې تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي دا یو خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي دا خو دا څه نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دا وګورو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نورو واخلي نرسانه کې اول خدای ډېر غټ صلاحیت ورکړي چې واخلي نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت او په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولای شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولای شي دا باید د یو قوي نصاب د یو قوي مکتب د یو قوي سیستم د غوښتنې محصول وي
بله مننه
زه دا غواړم چې دا زموږ تاسو خلکو په دا نن درې ټکو نسی وی دي چې موږ دا تصوراتوس په دا اچو چې کاشکې راځي کړو کاشکې راځي خو موږ باید یو د بل ځان سره وکړو دې راغلي دا د پاره نه دي چې جنجونی تحصیل وکړي دې راغلي دا د پاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعا
مننه د بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالان ګلی ولیا او میرمن سیمین ګل. میرمن سیمین ګل، تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزی ورسره مخامخ دي، او دغه راز ګلی ولی هم ویلي چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزی په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. راځو بیا هم همدغه د زده کړې موضوع ته. طالبانو چې کله د نجونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې. خو امر ثانی ډېر وزن ډېر دغه څه باندې دغه نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دایم ندی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅ کله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې له مخې وایم چې د خپل ښوونکي اوم تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه جوړ کړې ده، د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې یعنې ما نجونې ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې بااستعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړې شوې. زما یو شاګرده وه چې هغه ول نمره وه او ډېره بااستعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول مې واخېسته، نفر مې ورولېږل چې دغه نجلۍ ولې مکتب ته نه راځي، خو وایي دا نیکۍ نه پرېږدي. بیا مې هم پوښتنه وکړه، دا موضوع مې تعقیب کړه چې نیکۍ ولې نه پرېږدي. ویل یې چې نیکه ته یې په مسجد کې ملا امام ویلي دي چې که چېرې ته د خپله دغه لمسۍ چې اوس یو څه غټه شوې ده یا له پېغله شوې ده، ته مکتب ته لېږې، ستا ایمان خطا ده او ستا ایمان ستا نه وځي، نو تر هغه پورې چې دا نجلۍ بېرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبرې ورباندې تصدیق کړی او دا نجلۍ مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه نجلۍ مې بېرته دې ته وادار کړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې دا مکتب ته پرېږدي. یعنې هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه یې اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلی چې زموږ ټولنه ډېره مرسالانه ټولنه ده او ډېره په رسم رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، د علمي ده، چې زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چېرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه د علم نه لری ساتل شوی دی، او د خپل حقوقو نه لری ساتل شوی دی، او تاریکی کې ساتل شوی دی، په تیاره کې ساتل شوی دی، چې زموږ ټولنه او زموږ ښځې د داسې مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
سیمین ګل، تاسو د دې موضوع یادونه وکړله چې دغه د وم ټولګي نه چې نه غوښتل دغه نجلۍ، یعنی نکه نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او هغه هم د جماعت د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې دغه د جماعت ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي، دا یې چا ته بیایي؟
خو همدغه سوال ده چې که چیرې دغه زموږ د ټولنې مشران او زموږ د ټولنې عالمان، دینی عالمان، په دې باندې وپوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي، او کوم څه چې د ښځې حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کړي، او د خلکو ذهنونه روښانه کړي، په مسجد کې ملا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه اقلا په میاشت کې یو وارې د ښځو د حقوقو په هکله وغږېږي، او د ښځو د هغو حقوقو په هکله وغږېږي چې شرعي نظام ورکړي، د اسلام دین ورکړي دي. هماغه حقوق که چیرې دوی پالې کړي، او ښځو ته یې وپوهوي، نارینهو ته یې وپوهوي، نو دغه نارینه به وکولی شي چې په خپله کورنۍ کې په خپلو ښځو باندې مثبت رول ولري، او د دوی ذهنونه روښانه شي، او دوی وکولی شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په ښځو باندې د ښځو سره کیږي، د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي عمارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې، نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي، تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي. د دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مستنه خلک دي، د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري، او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري. د دوی خبره اورېدل کېږي، غوږ ورته نیول کېږي، او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي، کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واک اختیار ولري او دا مشکلات حل کړی شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي، او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي، مرکې کوي، همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي، تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلا په میاشت کې یو وارې راوغواړي، او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي، نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي، او په کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بله، مننه. اغلی کلی ولی د ښځو په ارتباط باندې کوم غږیږو، بس ډېر مختلف اړخونه شته ده چې موږ کېدای شي په هغه کې انتم شو. خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیره بیا لرو پرتو کلیو او بانډو کې یوه ښځه تر کومه حده پورې ضرورت یا اړتیا لري چې دي هغه ډېر ابتدایي، مثلا که د روغتیا په برخه کې وي، هغه مشکلات حل شي، یوه قابله په هغه کلي کې وي یا په نږدې ولسوالۍ کې وي، یوه نرسه وي، او حد اقل یوه ښځینه متخصص ډاکټر وي چې د کلي هغه ښځې او دغه راز د لرو کلیو نورو بانډو حد اقل ورشي، او دوی دغه ډاډ هم ترلاسه کړي چې حد اقل یو کلینیک شته ده، هلته یوه نرسه، یوه قابله هم شته ده چې د دوی مخ ور واوړي. ولې دې ته ډېره توجه نه کیږي، او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي، کنه که دوی د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودی او هغه تکامل چې د 15 اگست 2020 پورې کړی وو هغه ته حداقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړې وای، یعنی ممانعتونه یې نه کولی. موږ داسې لوکس ژوند نه غواړو چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي، متخصصین راته مقرره کړي یا نرسانې مقرره کړي، نه. هغه سیستم چې جوړ و تر هغه وخت پورې د بیخي حداقل سیستم و، خو هغه پرېږدي، هغه ته ممانعتونه مه جوړوي، هغه ته په یوه په بله بانه چې دلته ښځې پر کور کښېنوه، هلته یې د کاره محرومه کړه، هلته یې د تحصیله محرومه کړه، هلته یې په یوه قانون په بل قانون دغه څه توهین کړه، تحقیر یې کړه او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف کړه. دغه شی باید دلته باید توجه وشي. او دا چې په کلو بندو کې چې زموږ تاسو لپاره فرضاً یوه نرس وي یا یو متخصص یا حداقل یو کوچنی تعمیرک د صحي خدماتو دپاره وي، دا خو بیخي زه فکر کوم چې په بعضې کلو بندو کې دا یو ډېر لوکس تصور دې چې کدا ولري خورکان دوی حتی د ډیرو عجیبو نجوریانو مرجان د فار حاضر دي چې 200 300 کیلومتر سفر وکي او خپل مریض هلته بوزي. بیا هم یا د خلک د افغانستان خلک په دې شیخ مشکلات، یعنی د همیش ته پرده داس نو چې نو دا د اخیرو کلوس دغه پدیدای دا د همیش ته پرده دغه شی وو، خو یعنی توجه دوه دوه نو کې پر عادي شکل توجه ورته شوی ده. هغه لا بیا بل سیستم راځي، هغه بیا د منځ یو سی، بیا د کیفی او بنیادی تغییرات راولی په ټولنه کې، هغه او خدمات د منځ یو سی او د خلکو لپاره د خلکو سہولتونو د اسانتیا او د ژوند د اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یو سی. نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګسالاري او په ټوپکماری کې کوم بودی نه راځي هیڅ وخت، په هغه تیرو 15 لسیزو کې نه درغلی. په صحي خدماتو کې، په اقتصادي خدماتو کې، فرضاً په دولتي خدماتو کې شدید کوم بودی وینو.
بله مننه میرمن سیمنګل، د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوي دي، د دې د لرې کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغې وي، اسلامي ټولنې، د اسلامي هیوادونو چارواکي، عالمان، هغه سفرونه چې افغانستان ته کړي دي، دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لری شي مکمل بشپړ ډول، خو تر اوسه پورې دغه غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپلو دغه فشارونو یا دغه دریس څخه پشا شوي، بلکې برعکس نور فرامین هم صدروي چې هغه په هغو کې هم په یو ډول باندې پر ښځو باندې فشارونه راوستل کیږي، لا نور هم زیاتیږي. د کوم داسې مرجع شته ده چې هغه وکولی شي طالبان قانع کړي، د طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې له خپل دریځه پشا شي، ځکه ښځې او نجونې هم د ټولنې نیمایي قشر دی، که چیرې دوی له هغو خدمتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي، دا په خپله د ټولنې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه ده. ټولنه پرمختګ کوي، ورسره افغانستان پرمختګ کوي. داسې کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر؟ بله میرمن سیمنګل.
بله ستاسو غږ نه لرم.
بله مهرباني. ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړه، نه پوهېږم چې دغه ټول نړیوال هم دا چیغې وایي، بغاری وایي، اسلامي هیوادونه، د اسلامي هیوادونو چارواکي، دینی عالمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د ښځو په برخه کې یا د نجونو په برخه کې دغه لګول شوي محدودیتونو څخه پشا شي، خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی. داسې کوم مرجع شته؟ او که چیرې له دیننه په خپله طالبان بلاخره فکر کوي چې مشران به بلاخره دې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
زما په نظر خپله اسلامي امارات په دې برخه کې، یعنی د ښځو په برخه کې، ډیر کمزوری دی او ډیره کمه توجه یې کړې ده. نو که چیرې دوی دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي، دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي. نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دې د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې دې کسان وروزي، یعنی زموږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي، صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې بے ځای تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالفت مخالف تبلیغات کوي. کچیر دوی د ټکی ته متوجي شي چارواکي دغه کسان د نه یعنی د خپل زمونږ د هیواد می دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولیږي د روزنې لپاره ولیږي هلته وروزل شي د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي د هغوی سره خبرې وکړي او د همدغه د ښځو د حقوقو په برخه کې د هغوی نه مشورې وغواړي او د ښځو لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالفت مخالف نه وي مغایر اسلامي شریعت نه وي داسې کارونه دی ورته مهیا کړي. یعنی کولای شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرر کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري ډېر ښه هنرونه لري چې زده یې دي د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي داسې شرکتونه دي جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولې په دې ځای کې راټولې کړي په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي د خرڅلاو لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د د لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي نو په دې ډول به د ښځو ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېر مسلکي کارمندان لرو قابلګان لرو چې دغه قابلګان ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي هغوی د مقرر شي ولېږل شي. په هماغه خپل ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بیکاره ناستې دي ورته معاش نه ورکوي ورته وظیفه نه ورکوي هغوی ته د معاشونه ورکړي هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغوی ښځو روغتیایي مشکلات حل شي او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي دوی ورته معاش ورکړي او هغوی ته عملته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چیرې کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي خو دوی په خپله نه غواړي چې د ښځو پر کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه و سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلی ولی. لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړه د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي فکر کوي چې دغسې یو وضعیت به رامنځته شي یا موږ تاسو به په دې نږدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغیر دوسره د پالیسانو په تغیر دوسره البته چې د شوزو او په مجموع کې د ټولو اطلاعو د ژوند کې به شيګنه راسي او سمې خواته روان شي او دا چې پر نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت څخه خدای معلومیږي چې دغه فاکټر د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي چې فرض مخصوصا د شوزو موضوع څخه به دغه کو تصور وکړي چې تغیر نه پکې راځي او دا چې په څر کم براسي تغیر به هیله خلرو چې تغیر پکې راشي دا خلک هدا خلک او عادي ژوند خپل د وطن خلک خپل عادي ژوند ته پریږدي او چې تغیر راځي کنه راځي دا البته د نړۍ تاګه ما خپل امکانات ډېر سم نسبت په تغیر او د بدلون وراتاکته او یا د دوی د پالیسانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرزند اتباو منافع په اول قدم کې د اتباو منافع ته اول توجه اول احترام شوی دا او په اوسني حالت کې ډېر نه معلومیږي متأسفانه.
بله معمولا کله چې دغسې یو وضعیت وي هیلمندی هم وی چې وضعیت به یو ورځ بلاخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول رابدل شول او دغه راز ډیر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګوه هغه سیستمونه کار ورنکه هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رنایي څرک لګي او کنه او لکه د یو افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رنایي تاسو وینې کوم چیرې ایا اسلامي هیوادونه به وکولی شي یا اسلامي هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې د موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې لکه چې کویت دی یا مثلا متحده عربي امارات دی یا سعودي عربستان دی یا نور د چې هلته ښځې آزادانه تګ راتګ کوي کار کوي په ټولنه کې فعال ګډون لري خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو ښایي ډېر وخت ډېر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم هیلمن تاسو هیلمن یاست؟
سوال ماته متوجه دی؟
بلې.
البته تاسو یاد کړل چې هیلمندي تر یو اندازې پورې د اطباو په زړونو کې د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډېر ویاړلی او زړور او ډېر قوي دغلرو ملت مو دی. په وڅ لږ کال یا تقریبا 15 جنگ کې دی هیڅ وخت خپله هیله نه ده بایللې. زموږ تاسو ناورین اشکال او انواع اخیستې دي په دغه 15 کلونو کې. یو رقم شوی دی، بل رقم سیستم د ډېرو خلکو مداخله، د لږو خلکو مداخله، دغه ټول موږ تاسو دغه خپله هیله ده، دغه خپل افغانیت افغاني هوډ او عزم دی چې موږ یو دغه ځای ته رسولي تر نن ورځې پورې. او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو، حتی دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډېر سختې ورځې تیر کړي دي، ډېر سخت حالتونه موږ تیر کړي دي. د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوي یو. یعنی فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د 50 کلونو جنګونو وروسته دومره خپل ارزښتونه ساتلي وای لکه ملت چې د اوسه ساتلي دي. البته چې واکداران نه یادوم، چارواکي نه یادوم، په وخت په وخت په مختلفو اشکال او ابعادو چارواکي خط شوي دي. چارواکي د اطباو پر ضد باندې پالیسیان یې دغه کړي دي، انتخاب کړي دي، د بیگانه وو خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي. او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډېر ویاړلی او ډېر قوي ملت دی، او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو. ولو د طالبانو په اندازه خلک هم پر دغه ملت باندې دغه کوي، واکداري کوي، او دغه څلور کاله څلور نیم کاله یې هر هغه توهین او تحقیر چې د وسه شوی دی مخصوصا د ښځو په مقابل کې نه دي سپمولي. نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي هیوادونو و درجه ته ورسېږو که نه ورسېږو. زه فکر کوم چې هغه اسلامي هیوادونه چې تاسو یې نوم واخیستې تر اوسه پورې غواړي صرف په مادي دغه کې په مادي کچه زموږ تر خلکو دغه دي لوړ دي، مګر نور ارزښتونه، نور اصول د ژوند دي. فرضاً زه خپل ملت، خپل ښځې، خپل قام چې دی په دغه باندې نور خو په دې خاطر چې وګوري د دغه دي کاذب دولت دی او کاذب ژوند دی. فرضاً ډېر غلامي ژوند دی، دوی په سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري دخیل نه دي د دولت سره، مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری او پیسې لری او اقتصاد سم دی، په هغه دغه څخه ژوند سم دی. نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري، زه فکر کوم چې زه خپل شیزي خپل ملت تر غول ور بولم.
ډیر زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل، کتاب هم د خپل خبري سره راون غړي. د خبرونې ورستۍ برخه ته نږدې شوی یو. تاسو تمره هله منی یاست چې دغه وسنۍ وضعیت به په همدې شکل باندې پاتې نشي، بل اخر یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي، که څنګه؟
بس هله شته او هله مو په ټولنه کې د روشن فکر او قشر څخه ده، د مشرانو څخه ده چې په دې برخه کې توجه وکړي، په دې برخه کې کار وکړي، د خپل کورنۍ نه شروع کړي. او د طالبانو نه مو هم هله ده چې د ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمينه مساعده کړي، د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي، تر څو چې د ښځې خپل حقوق وپیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او په ټولنه کې د دین خپل او د دین اورین مخه ونیول شي. نو دا هر څه په علم او پوهه سره کېدلای شي، او دغه اقتصادي مشکلات هم په علم سره، په پوهه سره ورو ورو د بیان کړای شي. نو امید دی چې دغه کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو دوی کار وکړي په خپل کورنۍ کې کار وکړي په خپل ټولنه کې په خپل منطقه کې کار وکړي او دا څونه چې په واسه پوره وي د علم د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو غلې ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د نوړه بشري وضعیت لامل ډیر اغیزمنې شوې دي خبري وکړلې، دا چې په کومو برخو کې خزي خدماتو ته لاسرسی نه لري. کور ودان ازادي رادیو اوري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ہر لوری سلام دے طالب جانا وے کنتے دریا دل کم سما اخلاق اسلام نا دریا دل کم سما اخلاق ما پنت وقت تو طالب جانا وے کنرا سے پاتا ساتھ سنا تے درد ما رب دے پاتا ساتھ سنا تر کلا پتا لی بچانا وہی کنا ہمیشہ تم درجے ہو تر وینا ہمیشہ تم درجے ہو مت کلا پراشت تالی بچانا وہی کنا پنور خل کو پتر دے مہمونا پنور خل کو پتر لے تم پکی کی طالب جانا وہی کنت پلان کی خان کر کے دے دل دنیا وینا پلان کی خان کر کے دے دل مات سرد سرد ریش طالب جانا وہی کنا فکر تندر پتے اڑم حلیم ماما فکر تندر پتے اڑم گملا رہ لگے گل پشار چال تھا پہ رہ لگے بدنیا شکار گملا رہ لگے گل پشار چال تھا پہ رہ لگے بدنیا شکار جانا وہی کنیا باپ چوت ہو ساڑھے میاں یا باپ چوت ہو یا بنتا یاری یاری شیتالی بجانا وہی کنیا بمے سر تتا پتر کالے مدینہ یا بمے سر تدار پتر سدامی نصیب شکالی بچانا وہی کنیا ببیڑے سچل خانے شکر سبو ماں ببیڑے سچل خانے یا تمتا حسن روزی شکالی بچانا وہی کنیا کو نصیب میں تو برجی تیرا مشینہ نصیب میں سمر گی یا بچ کل پہ کمر بن کم طالب جانا وہی کنیا با سما دل گنو
دونا يا بدمان دينو يا بدمان نصيب خراب بحال بتانا ويك نيا بدا تول يا راني خلق دينا يا بدا تول يا راني ranga lavangra ola tanina nina tanina nina o tan ranga lavangra ola tanina nina tanina nina
رنگا 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 رن ನೀನಾ ನೀನಾ ಓಹನ ರಂಗ ಲವಂಗರಾಳ ಮಾತ ಮೀನಾ ಮೀನಾ ಮಾತ ಮೀನಾ ಮೀನಾ ಿಬಾನಾ ವೈಕನ ಬಾದ ತಲಾಡಂಪೋದಿ ತಿಂಪಕ್ಕಿಲಾಹು ಶುಂ ತಾಲಿಬಾನಾ ವೈಕನ ದಿಸ್ರಾಂಚಲ ದೇರ ಮಾತಾ